دوسوه نیوی ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نست ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو څانګه دلته په تېره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سیدی نو هغه موږ په حساب کمزوري دي شینه لرو بلا د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په پر ګوزا کې پاتې وبد شل و شو نست بلا د سفرکا او شې نست مسکني ژوند دی بل شي دی موږ چې د بزیاده مر کولا د کور دی کور د غوا درا ور ورته به څه نه يم دی دا یو ورځ مې د 2000 شې دی تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امره له هغه لپاره کېدل چې درته بنج څه نه کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزیبي روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د چشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغه سوي دي.
ټول هم دغه نس ناست دي د خلو درملنه لاس مړ بل علاج نه لور بیا شفخانه ما سوه
نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وویل پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول زه په نس کې کلمې ورس چې سي ویجه بیت ماکسونو شان راست هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سي در پروم د ته پسرا وسته بستر مو
په اني وخت کې د کندهار د میرویس سبزیبي روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډېرې دای سي. دغه په وینا اضافه ته د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سرافه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناسم داسې نه جوړې دي چې دا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسګونه ناروغان د ښار مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې
بلوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په دازوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیچ د ماستری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورینګ تنګیز ځواب ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاورې دو سره دا اوریدونکو پام یو اکاډمۍ ته ورواوړي. خدا سینه ده دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیښلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. 6 کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 شپږ زرو مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیدي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه څخه ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا ته سره
تقریبا د غونګي کیز د 15 شپږ زرو تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دی، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی؟
شیبر صاحب ما ام سي په بوتني کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز دی تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګرزم تقریبا سل سایتونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، یا خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کښې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب یې بولي، یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر را واخلم، په آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړې، لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کیسټانو کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. درېیمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه ده، نوای وخت ده، مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي په اردو، د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب، دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، اسانې په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې. بیا د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله، د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الامین 14 سپتمبر 1999 بیا تر 28 دسمبر پورې، په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي، نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس، هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونو په اړه ولیدې، خصوصا د دغه د عزیز الامین درنیستیت پیرم راخصې دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخصې دي. بل بیا څه تاسو دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیش هم په نت کې چې سر چې څوک پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړې دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش را وړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې برصاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا هغه څخه مې څه نه دی راځي.
حاجي صاحب ولی محمد دا کوم شنه تاسو یاد تل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو بیا ډېرې سختې وې چې څوک یې پیدا کړي. په دې برخه کې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته. زه لندن نه تللی یم، د لندن نه د سنګاپور پورې ګرځېدلی یم. نور خلک چې ولاړ چې سیلونه کوي سوغاتونه را وي، زه په کتابو په ورسپانو په دې کې ورکوم. د خلکو سره مې لیدلی پاره کې اوس دې دې چې څه شان دا کتاب خو لمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکو وخت چې وخوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی چې پښته و مخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کیس په حواله. پاره کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1908 څخه څرګرلې په انګریزي کتاب دی. د ریلیشنشپ بین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کتاب شوی دی. نور د کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي، اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي، دا کړي دي هغه سم کې شرې سلې دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب ډېر څه وخوړی. اوس دویم دغه څلورمو پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی یم، معاصر تاریخ پېشلیک مې لیکلی دی. د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي هغو بسم سرچینې کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېر یادوي، د کانګرس وبښي ډیجیټل لایبرری، تاسو هغه ته لار نه کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څنګه چې ما اوریدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندې شوی دي.
زه خو ډېر د دې زده دي ډېر زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمې کې تیروم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي دي پر پرډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاتې دغه نیبراسکا پونتون دی، په دې کې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي. بیا مې ژباړلې دي ډېر مواد. په مثال په هغه کې یو چې ما لاس ته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی د 1908 د لسیز څخه راخستی دي. بیا د ثور د تا پوری ډیر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې. خو هر غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا دی یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس بیساد اوله لس لنو دریش زنه اصولی که و نایرنه نیوی تیساده ناپویی وله شایش تلی که دا آغا ویون که اینه یاغا خوم سره ایمایو سکیه تروسه دا روجان روان دیزمون سوی پا چولنه که دا علمی شانو خبرول او آغا ویل آغا چاپول دیر سنزمن کار دینو مجر پا دیه لکو اخپل تاریخی مسئولیت ترسار رسو الله پاک با دازمون سوی چولنه با شور و بسولیه نو زوانانو تزما و میدی چه و دا لورت خپل پامنرنه وکی او خپل تاریخ جونده و ساکی او دا تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چه دا غا کرونولوجی دا برزنی پیشه دی زمج دا پشتنو تاریخ تا تا در معلوم دی پر مپرزو و لار دی مج دا خپل اصاب و نصاب و بارک مستند چی نلرو اغا وجه دا دا چه مر ترغو حلی دا مگر کلامی ندی کارولی دا کلاما نکار ندی اخست دی
حاجی صاحب ولی محمد مننه.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
کڑنگ بالا اتار دے کابل تو پدل جوڑ بالے بالا تورتا اوزد دے وز لولت خڑ پڑ انجور تہم ترسور پکل با تورتا او داشنا یا دا بدرگا دے نکرم راتا حیران پاتے ما تورتا او دخو شایر دان تویل نشب کگیر پریدن یوں گلا تورتا او فانی جند ملنگای مزکا شکر چپوی ندے باچا تورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامې تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د ذوق یا احتذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې کبله هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دي پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو نو له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر مې پخي.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې د مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مست مازیګری روان دی ګران دی راوړي سال خایستونه تصویرونه اشنا زکه په سر دی روان دی ګران دی
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې دې بس دې راکړتا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړې هوا لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل.
جون زلمی مو دینا ورا رو جو کار سوی کار سی چه نوائی پده شم که ده پختو پرابلم پو یرانا که کمازان رکیبان خام خاوی بل خام خاله دی پو خاکه
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خاندان سترنم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته بدن چیرته، زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته بدن چیرته، سرگردان اور پسې ګرځم رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځوم په اوبو می خپل خاوره مسافر راته وای یارانه کور می چیرته مدفن چیرته، او آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، لک تودو خطرینه اخلم د عشقونو گلخن چیرته، لک تودو خطرینه اخلم د عشقونو گلخن چیرته.
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه څېړلې ده. دا قسمه د موضوع د ازمې موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده، نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کوم، او دوه فصله کې بیا ورته نوستالژي او په شعرونو کې نوستالژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي به خپله زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي، یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد د دکه افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوښته دا وی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کی دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه تچکل یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کی دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې دا شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول خپل دی کون سب طوفانی په شیرونو کې هم دغه اړخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی دی ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل وسېړل ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو نومونو باندې وویشلې چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرې نو دوی که مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوي وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه او ځکه مې دا وسیړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي. د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپل د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزلې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دوی شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنې پرې باندې وشي د کاون صاحب شعرونو
کې. شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوئ؟
زه خپله له ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوم. دا څه چې مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات از کاون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي دا ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي وو. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود. نور د خپله کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورنګ تنګیز ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یوه لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخې پکې راوړو کومې برخې پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکوله. بل دا چې بورد تعینی ده د پوهنتون لخوا پرپوزل کتلو لپاره. پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس له هغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
له هغې لږ هېڅ څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفاني د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پوښتنه کله ناکله نوې لیکوال یا پاخه لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو ثواب ممکن دا وي چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښې غړي ګلالۍ مومن ترلاسه کړي له دوی به واورو.
داسې لنډه موده مخکې د څنګه کولی شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې وه چې نیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده ښه اغېز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر.
وسم هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کېږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیاله په خپل کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول: ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې: سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل: که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلېدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دینی ملا رے ملنا مرد جوندو. بغار.